رادیو آزادی هستید.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعته پښتو خپرونې ته ښه راغلئ. لنډ خبرونه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو ماموریت وایي د طالبانو زورواکي پالیسۍ هغه ننګونې لا پسې زیاتې کړې چې د افغانستان خلک ورسره مخامخ دي. متحده ایالاتو دا خبره د ملګرو ملتونو او د اقتصادي همکاریو سازمان ترمنځ د عمومي غونډې له پریکړه لیک د هرکلي په مناسبت خپره کړې خبر پاڼه کې کړي. د اعلامیه کې زیاته شوې د طالبانو زورواکۍ د مرستندویه مؤسسو هغه وړتیا محدوده کړې چې زیانمنو ته مرستې رسوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا ماموریت دا هم ویلي چې په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري بحران په حل کې مرسته او افغانانو ملاتړ د متحده ایالاتو یو عاجل لومړیتوب دی. د طالبانو حکومت تیر کال په نا دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار بندیز ولګول چې له امله یې ډېر شمېر مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول او یا یې هم محدود کړل. تر خو یې په طالبانو نیوکه کېږي چې د بهرنیو مؤسسات په مرستو کې لاسوهنه کوي او له همدې امله د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون څو ځل یو شمېر مؤسسو خپل بشري مرستې په یو شمېر ولایتونو کې ودرولې. خو د طالبانو حکومت دا موضوعات ردوي. د بشری حقوقو د څار سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي څو په طالبانو فشار راوړي چې د ښځو له حقوقو سرغړونې پای ته ورسوي. د سازمان دا خبره نن په خپل ایکس یا په ایکس شبکه یا په خوانی ټویټر لیکلې. د بشری حقوقو د څار سازمان زیاتوي طالبان وروستیو کې هغه درې شپې تنجونې چې غوښتلې دوبۍ ته د لوړو زده کړو لپاره ولاړې شي له هوایي میدانه راګرځولي. د سازمان په یو لنډه ویډیو کې دا هم لیکلي چې وخت د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته نجونې له ثانوي او لوړو زده کړو منع شوي، د دوی د کار مخه نیول شوې او د سفر ازادي ترې اخیستل شوې ده. چهارشنبه پورس د الحبتور گروپ مشر خلاف بین احمد الحبتور وویل د طالبانو حکومت هغه سل نجونې چې غوښتلې په دوبۍ کې پوهنتون ته د زده کړو لپاره سفر وکړي له هوایي ډګره بیرته ګرځولې دي. خو هغه تیره ورځ وویل چې له دې نجونې یو شمېر بیا ورسېدلې دي، مګر د طالبانو حکومت تر اوسه د دې موضوع په اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د 500 اورونو د روانې لړۍ دریمه وروستۍ لوبه وشي. لومړی دوی لوبې پاکستان ګټلې دي چې د سریلانکا په همټوټا ښار کې وشوي. نننۍ لوبه د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې په پام کې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ د ویان نسیم سادات ازادي راډیو ته د دې لوبو په اړه وویل.
په ټوله کې دغه لړۍ یا دا سیریز چې دی زمونږ لوبډلې لپاره ډېر ګټور ثابت شي، ځکه مونږ د دغه لوبو وروسته آسیا جام او نړیوال جام په مخ کې لرو. نو انشاءالله چې دغه سیالۍ به د افغانستان ملي لوبډلې سره ډېر کومک وکړي.
د آسیا د کرکټ جام لوبې د اګست په 1 پیلېږي. د دې جام قربانه پاکستان او سریلانکا دي. په دې ورځني جام پسې د 500 اورونو نړیوال جام د اکتوبر په 15 په هند کې شروع کیږي. د بیلاروس پلسر مشر الکساندر لوکاشنکو وایي د واګنر ملیشیا ځواکونو مرکز په بیلاروس کې پاتې شي. دا د الکساندر لوکاشنکا لومړنۍ وینا ده چې د واګنر د مشر یوګنی پریګوژین تر احتمالي مرګ وروسته یې کوي. د واګنر په چوکاټ کې شاوخوا 10,000 وسله وال راغونډ شوي دي. لوکاشنکو خبرې پرون د بیلاروس دولتي اژانس پر یک دی. هغه دا هم ویلي چې واګنر به فعاله وي او فعالیت به یې ادامه پیدا کړي وروسته تر دې چې د جون په میاشت کې پریګوژین د روسیې د پوځ پر ضد د لنډې مودې په مخه بغاوت وکړ. دا ستونزه د لوکاشنکا په منځګړیتوب هواره او د واګنر وسلواله ته په خپله خاوره کې ځای ورکړ. او د جرمني چارواکي د یوې ښي اړخي افراطي ډلې پر ضد د پلاټونو په ترڅ کې په لسګونو وسلو او په لسګونو زره مهمات نیولې دي. داسې دا کېږي چې دې ډلې غوښتل د جرمني حکومت نه سکور کړي. د جرمني عدلي وزارت پرون وویل چې تر 322 میله وسله، 340 میله جریحدار وسایل او نږدې 500,000 مهمات موندل شوي دي. د جرمني سترې محکمې رایش ډله تورانه کړې ده چې په زوره د جرمني د سیاسي سیستم د نسکورېدو نیت لري. ازادي رادیو اوري وړاندې خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اوریدلای شئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو ځل بیا په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې او دا ډلې د افغانستان په ګډون د سیمې لپاره لوی ګواښ بللی دی. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د بودیجې له کمښت سره مخ شوی او په خپلو چارو کې د دې ستونزو د بدو اغېزو خبرداری هم ورکوي. په کاناډا کې بیا یو تن په دې تور نیول شوی او محاکمه کیږي چې تر اوسه یې په لسګونو کسانو ته د کاناډا دننه او بهر زهر ورکړي دي. نور مهم موضوعات به هم واورئ. ملتیا موخه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خراغلی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیان کې په افغانستان کې داعش ته اندېښنه ښکاره شوې ده. په دې بیان کې راغلي دي چې د داعش د غړي شمیر تر پخوا زیات شوی دی او دا ډله یوازې افغانستان ته نه بلکې سیمې ته په یو ګواښ بدله شوې ده. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیان کې په افغانستان کې د داعش د وسلوالو او د هغوی د کورنیو د غړو شمیر د 4000 او 8000 ترمنځ اټکل شوی دی. دا شمیره تر پخوانیو لوړه ده. پخوا دا شمیره په ځینو راپورونو کې شاوخوا 3.5 یاده شوې وه. د امنیت شورا په بیان کې چې د جمعې په ورځ له رسنیو سره شریک شو، داعش یوازې د افغانستان لپاره نه، د افغانستان له سرحدونو ورهاخوا د سیمې د نورو هیوادو لپاره هم خطرناک بلل شوی دی. په سیمه کې د داعش تر ټولو خونړۍ وروستۍ حمله د جولای په 1 د باجوړ په خار تحصیل کې د جمعیت علماء اسلام فضل رحمان ګروپ پر غونډې وشوه چې لږ تر لږه 3 تنه پکې ووژل شول او تر 100 ډېر پکې ژوبل شول. د امریکا د ملي دفاعي پانتون استاد علي احمد جلالي ازادي راډیو ته وویل چې اوسنی داعش د مخکینی طالب په چیر هڅه کوي.
شاخه خراسان کې در افغانستان موجود ده.
د داعش خراسان څنګه چې په افغانستان او پاکستان کې شته، دوی همغه کار کوي چې طالبانو د بغاوت په وخت کې کاوه، یعنی له خلکو باج اخلي، د مخدره موادو قاچاق کوي، له قانونو غیر مشروع ګټه اخلي، خلک تهدیدوي او همداراز د سازماني شوي جنايي فعالیتونو له لارې پیسې ترلاسه کوي او خای په ورته وخت کې داسې کسان د نړۍ په مختلفو سیمو کې وي چې د دوی د دریزم ملاتړ کوي او مرسته ورسره کوي.
داعش خراسان څنګه د 2015 کال په جنوري کې په افغانستان کې خپل موجودیت اعلان کړ او د امریکا متحده ایالاتونو دا ډله د ترهګرو په نوم لړ کې شامله کړې ده. د ډلې په افغانستان کې تیرونی دوشنبه د کابل ښار د شپږمې حفظې په دارالامان سیمه کې د یوې چاودنې مسؤلیت ومنه چې له امله یې 2 ووژل شول او یو تن ټپي شو. د طالبان حکومت وایي چې د داعش ډله ډېره کمزورې شوې ده. د امنیت شورا په راپور کې غړي هیوادونه هڅول شوي دي چې پرې نشته چې افغانستان د ترهګرو په ځاله بدل شي او ټینګار شوی دی چې طالبان وهڅول شي چې د داعش د ځپلو په برخه کې له خپلو ژمنو پوشانه شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان روغتیایي وضعیت اندېښنه ښکاره کړه او وایي که ورسره مرسته وشي د دې کال تر اخره او د راتلونکو 3 کلونو لپاره د ستونزو د هواري لپاره پلان لري. ډبلیو ایچ او د بودیجې د کمی په اړه اندېښنو سره سره هیله ښیي چې نړیوال به ورسره مرسته وکړي چې په افغانستان کې خپل روغتیایي پلانونه پلي کړي. هخوا یو شمېر افغانان بیا لوړاندې له ستونزو سره مخامخ دي. دې ډول اندېښنو نور هم وارخطا کړي دي. جزئیات یې دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان د راتلونکو 4 لپاره په افغانستان کې د روغتیایي اړتیاو د پوره کولو لپاره د 125 میلیون ډالر غوښتنه وکړه. دغه سازمان د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې له 3 روغتونونو سره چې شاوخوا 9 میلیون افغانانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کول د مرستې د درېدو خبرداری ورکړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان په ایکس شبکې کې چې پخوا د ټویټر په نوم پیژندل کېده لیکلي دي که په افغانستان کې د دوی د بودیجې د کمښت غم ونه خوړل شي، 15,000 ماشومان به په سخت خوارځواکۍ اخته شي. د محمد علي په نوم د کابل یو اوسیدونکی وایي چې دا به ډیره سخت شي چې د روغتیا په برخه کې نړیوالې مرستې کمې شي.
افغانستان خلک داسې په بد وضعیت کې دي، داسې بد حالاتو کې دي چې خپلې وچې ډوډۍ په څه حیران دي. اول زه په خپله ډېر په بد وضعیت کې یم. خلکو خپلې د ناپاکۍ دپاره خپلې ګردې خرڅې کړې دي او داسې همدغه شپخانې چې بندې کې اخر وکړو چې شی مونږه
په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ راوروسته نړیوالې مرستې کمې شوې دي او د تیر میلادي کال په وروستیو کې په یو شمېر مؤسسو کې د ښځینه کارکوونکو د کار مخنیوی هم د دې سبب شوی دی چې دا مرستې څه ناڅه کمې شي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان روغتیایي وضعیت ته د اندېښنې ترڅنګ په ورته وخت کې د افغانستان لپاره یو 3 پلان جوړ کړی دی چې د 3 لپاره 2.4 میلیارد ډالر مرستې راغونډې کړي، خو تر دې دمه د دې مرستو په اړه ژمنه نه ده ورسره شوې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته سره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ځادې راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال او څنګه لای نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو نور مډال ورکړ.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په کابل ښار کې اوشمیر خزی وایي د خزو په کار د طالبانو له بندیز او د اقتصادي وضعیت له خرابېدو وروسته یې سوال ته مخه کړې ده. د ښځې چې د ژوند له بدو شرایطو څخه ځورېږي طالبان تورنوي چې دوی ځوروي او نیسي او آن سوال کولو ته یې هم نه پرېږدي. د طالبانو حکومت د اړونده ادارو ویاندویانو په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې بیا وایي له دې ستونزې څخه د وتو لپاره باید د طالبانو حکومت د ښځو په کار بندیز لرې کړي او نړیوالې بشري مرستې اړمنو کسانو ته ورسوي. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
پیش از آمدن طالبا در یک سرگانه دولتی در بخش تلاشی کار میکردم. درآمد هم نسبتا خوب بود.
دا آزاده ده. نوموړی دا کوي چې د اقتصادي ستونزو او د طالبانو حکومت د محدودیتونو ترمنځ راګیر ده. نوموړی چې د شپږو اولادونو مور او د کورنۍ سرپرست ده، ازادي راډیو ته وویل چې د رنګ شوي جمهوري نظام پر مهال یې په یوه دولتي اداره کې د تلاشۍ په څانګه کې کار کاوه، خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته له دندې ګوښه شوه، وسکاره او سوالګرۍ ته اړه شوه. کابل میشته ازاده وایي چې طالبان دی او نورو اړو ښځو ته د سوالګرۍ اجازه نه ورکوي.
شپږ اولادونه لرم. میړه مې ناروغه دی. د طالبانو له ویره مې ونه شو کولی کار ته ولاړه شم. اقتصادي وضعیت مو هم ښه نه دی. هر چیرته ځم راته کار نه راکوي، کار نشته. د اولادو لپاره مې د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره دې ته اړه شوم چې د سړکونو پر غاړه کینم او مرسته وغواړم، خو څو موده مخکې له سړکونو راټول کړو او وویل چې نور دلته مه راځئ، که موږ سرکونو ته ولاړ نشو نو څه وکړو؟ دولت دې لږ تر لږه د یوې وچې ډوډۍ پیسې راکړي چې وشو کولی د خپلو اولادونو نس مړ کړو.
یوه بله میرمن چې په سپین سر د کابل په واټونو کې له لارویانو د مرستې غوښتنه کوي وایي چې د طالبانو د واکمنۍ له لومړۍ دورې څخه چې کله یې میړه مړ شو سوال ته ناسته ده. دغه میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي وروسته له دې چې ماشومان یې ځوانان شول سوالګري یې پریښې وه، خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د هغوی کاروبار ښه نه چلیږي او نشي کولی چې په لاسي کراچۍ د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کړي، نو دوی ته اړه شوی چې بیا سوال ته کښېني. نوموړي د طالبانو د چلند په اړه ازادي راډیو ته وویل:
په کوم غریبۍ پسې چې روز له لاسه مو نیسي او بادام باغ ته مو بیایي چې اوس مو سپږې کړي، اوبه او ډوډۍ نه راکوي، پیسې نه راکوي، موږ ته دې یو کار راکړي، مرسته دې وکړي. یوې نانوایۍ ته دې وایي چې د ورځې لاس ډوډۍ موږ ته راکړي، موږ به بد وکړو چې د سړک غاړې ته کښېنو، موږ نه غواړو چې موږ شکنجه کړي.
دغه میرمنې وایي چې له سوالګرۍ پرته دوی ته بله لاره نه ده پاتې څو په خپل دسترخوان یوه مړۍ ډوډۍ کېږدي. هم غوښتل چې د دې ادعاو په اړه د طالبانو حکومت نظر هم واخلو، خو د طالبانو حکومت ویان ذبیع الله مجاهد، د هغه مرستیال بلال کریمي او د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع الله ابراهیمي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع الله ابراهیمي ملت ته د دولت د حساب ورکونې په نوم غونډه کې ویلي وه چې تر 13,000 ډېر ماشومان چې سوالګري کوله دوی راټول کړي او یو شمېر یې دارالایتامونو کې جذب شوي دي، خو ښاغلي ابراهیمي د سوالګرو ښځو په اړه جزئیات ورنه کړل. د ښځو د حقونو فعالانې هم ادعا کوي چې د سوالګرو ښځو شمېر وروسته له هغې زیات شوی چې د طالبانو حکومت په ډېرو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو او نجونو په کار او زده کړو بندیز ولګوه او آن یې سینګارتونونه ور وتړل. د ښځو د حقونو فعالې فرشته متین ازادي راډیو ته وویل:
طالبا باید همه کمک های جهانی که صورت میگیره ای را به دسترس افراد نیاز
طالبان باید نړیوال مرستې اړو کسانو ته ورسوي او اقلا میرمنو ته چې د ټولنې نیمایي برخه دی اجازه ورکړي چې بیرته خپلو دندو ته لاړې شي، ځکه موږ پوهیږو چې ډېرې میرمنې د کورنۍ سرپرست دي.
بعضشان که خیلی زیادشان سرپرست خانواده هستند.
که څه هم د سوالګرو ښځو کره استایه نشته، خو په افغانستان کې وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت په ډېرو دولتي ادارو او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو نړیوالو بنسټونو او مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه او له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې بشري مرستې کمې شوې، د فقر شدت د افغانستان پر خلکو او په ځانګړې توګه پر هغو ښځو چې د خپل کورونو سرپرستې وي زیات شو. د طالبانو له دې پرېکړې وروسته ډېرو مؤسسو خپل فعالیتونه په افغانستان کې کم یا په بشپړه توګه ودرول.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
دا آزادی رادیو خبرونه زموږ پر وی پانه ژوند دی اوریدلای شي آزادی رادیو ډاٹ کام زموږ آدرس دی. کولای شي زموږ خبرونه ټول هلته سلیرو سات دی واوری که چیت در رادیو پر سپو بانی سونزی کلا ناکلا بندی کولشیز مخبرونی آل تواوری در زدائی رادیو در خبرونو جدوال همشتا خبرونی چی تاسی نتیر شوی و غاڑی تکراهی شکل بندی واوری در خبرونو جدوال تولار چی در وقت خبرونه تاسی کولشی پر تکراهی بڑا بندی و هم در رول پر جواندهی بند بندی هم واوری سبوک طولنی زرسانوی که هم زمو خبرونی زنی خبرونی البته جواندهی خبری کی گی چی مهمی خبری خبرونی و زنی طولنی زرسانوی خبرونی دی کولشی اغاز مک پر فیسبوک و یوتیوب بندی جواندهی و کوری. په کاناډا کې یو تن په دې تور نیول شوی دی او محاکمه کیږي چې تر اوسه یې په لسګونو کسانو ته د کاناډا دننه او بهر یو ډول زهر ورکړی دی. په کاناډا کې د دې زهرو له امله د وژل شویو کسانو شمیر تر اوسه معلوم نه دی، خو په برېټانیا کې د دې زهرو له امله د لسګونو کسانو د مړینې په اړه پولیسو اطلاعات ترلاسه کړي دي. تفصیل یې راپور کې واورئ.
په برېټانیا کې اته اتیا کسان په زهرو مړه شوي دي. د راپورونو له مخې دې کسانو د کاناډا په تورنټو کې له یوه تنه زهر ترلاسه کړي دي او ځانونه یې وشلي دي. په بریتانیا کې پولیسو دا خبر نه دی تایید کړی چې زهر دې په مستقیم ډول د دې کسانو د مړینې سبب شوی وي، خو دوی تحقیقات پیل کړي دي چې دا زهري مواد څرنګه پلورل شوي دي. دا تورنت کس کینټلا نومیږي. دی 50 کلن دی. د مې په میاشت کې په تورنټو کې په دې تور ونیول شو چې دی له خلکو سره مرسته کوي چې ځان ووژني. داسې باور دی چې کینټلا د مختلفو ویبپاڼو له لارې داسې څه پلورل چې له خلکو سره مرسته وکړي چې ځانونه ووژني. د کاناډا چارواکي په دې باور دي چې کینټلا تر اوسه 1200 بسته مواد څه باندې 40 هیوادونو ته استولې دي، خو دا څرګنده نه ده چې په دې موادو کې په څومره کې زهر وو. د بریتانیا د ملي جنایي څانګې په باور د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې په بریتانیا کې 222 کسانو له کینټلا څخه مواد اخیستي دي چې له دې ډلې 80 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. خو د بریتانیایي سرچینو په وینا تر دې دمه لا هم دا خبره نه ده تایید شوې چې د دې کسانو مړینه له هغو موادو سره چې آنلاین یې پیرلې دي څه ارتباط لري. کینټلا په کاناډا کې په توقیف کې دی او روانه اونۍ به یو ځل بیا د تحقیقاتو لپاره محکمې ته حاضر کړی شي. د کاناډا د قانون له مخې که څوک له چا سره د ځان وژنې په برخه کې مرسته وکړي تر 14 کاله په بند محکومېدای شي. راپورونه مرکې او اوریدونکي
پیلا بیلو نړیوال مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه ځینې مطالب خپاره کړي دي چې د یو شمېرو لنډیز یې اورو.
لاتینا خپرونې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو له بندېدو وروسته د مدرسو د رونق په اړه لیکنه خپره کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې منع شوي، زرګونه نجونو مدرسو ته مخه کړې ده. خپرونه زیاتوي د پاملرنې د نړیوالې موسسې د یوه راپور له مخې حاضردمه په سلو کې اتیا د ښوونځي د عمر افغان نجونې له ښوونځیو محرومې دي. د خبرونه پر اساس سره لدی چې 2.5 میلیون نجونې له ښوونځیو بې برخې شوي، د زده کړو لپاره د نجونو تنده ماته شوې نه ده. د ښوونځیو بندېدا د دې سبب شوی چې نجونې د ښوونځیو پر ځای د اسلام په اړه د طالبانو سخت دریځه تفسیر او تعبیر په مدرسو کې زده کړي. ټولنیزې فعالې ناهید نور لاتینا خپرونې ته ویلي د دې لپاره چې پر نجونو د ټولو عصري زده کړو دروازې تړل شوي، مجبوره دي چې مدرسو ته مخه کړي. دا د 15 کلنې سحر رحماني مثال ورکوي او وای کله چې هغه له شپږم ټولګي ووم ته بریالی شوه بل لار ورته پاتې نه شوه، نو په مدرسه کې ځان شامل کړ. خبرونه ته یوې بلې ولس کلنې افغاني چې مدینه نومیږي ویلي چې غوښتل اقتصاد ولولي، خو د طالبانو له بندیزه ورته ښکاري چې دا ارمان نه پوره کیږي، نو مجبوره شوه چې مدرسې ته لاړه شي. بلومبرګ خبرونه طالبانو د چین له هوایی کمپنۍ غوښتي چې د افغانستان په شاوخوا کې کمرې نصب کړي. د خبرونې د لیکنې پر اساس د دې کار هدف دا دی چې د سخت دریځو تروریستي فعالیتونه وڅارل شي. بلومبرګ ته له دې موضوع یوه خبر کس ویلي چې د هوایی شرکت استازو د اګست په 14مه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت له چارواکو سره کتلي او دواړو خواوو په دې اړه شفاهي موافقه کړې ده. خبرونه زیاتوي د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د دواړو خواوو د کتنې عکس او خبر په ایکس یا ټویټر کې خپور کړي. په یوه پوست کې د کورنیو چارو وزارت ویندوی لیکلي چې په دې غور کېږي چې د افغانستان په هر ولایت کې د کمرو پرمختللی سیستم نصب شي. خو دا پوست او د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د مرستیال عبدالمختار تبصره وروسته لرې کړل شول. مختار لیکلي وو چې دوی په خوشحالۍ هغه پروژې مني چې ښه کیفیت او بیه ولري. لبلې خوا هووی کمپنۍ په یو بیان کې وویل چې د دوی د استازو د کتنې راپور ناسم دی، په هیڅ پلان او موافقه خبرې نه دي شوي. خو د طالبانو ویندوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. بلومبرګ وایي هغه کس چې له دې کتنې خبر دی په دې شرط چې نوم به یې نه څرګندېږي ویلي چې د دې سیستم د نصبېدو هدف تر ډېره دا دی چې په افغانستان کې د داعش او نورو سختریزو ډلو غړي وڅارل شي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د غزنی ګن اوسیدونکو وایي د رواني فشار، ناسمې غذا، بیکاری، غریبۍ، ټولنیز او هر اړخیز ضرورتونه لعملي حافظه کمزوري شي او تر ډیره څه په ذهن کې نه پاتې کیږي، یعنی هر څه هېریږي. دوی ورسی دوه کلو کې دا ناروغي زیاته شوې ده، ورسره د ژوند چارې ټکنې شوې هم دي. نو دوی له قبل ډاکټرانو ته تللي، درملنه یې کړې، خو دارو درملو په کوم اغېز نه دی کړی. تفصیل دې راپور کې واوري.
نبی الله میل ممثل او لیکوال دی. دای د هېری په اړه د یو رنځور کس کیسه کوي.
یو ډاکټر ته یو مریض ورغلی و، چورته چې ډاکټر صاحب یو مرض راته پیدا شوی ده، دا شی مې ډېر زر هېریږي. بیا وایي ډاکټر ورته وویل چې دغه مرض د څه وخت راهیسې درته پېښ شوی ده. د مریض نه وایي دغه مې هېر واتي، ورته وایي چې دغه ده چې کوم مرض.
نه یوازې دا چې عامل د خلکو د حافظې له کمزورۍ څخه شکایت کوي، بلکې د غزنی ګڼ اوسیدونکو وایي په دا وروستیو دوو کالو کې هېره سخته زیاته سوې ده. دوی وایي ډاکټرانو ته هم تللي تر څو د زیاتې هېرې د مخنیوي درملنه وکړي، خو ښه سوي نه دي. شاوخوا 10 کلن واحد الله وایي نه یوازې دا چې زما، بلکې د سخت ډیرو خلکو حافظه خرابه سوې ده. دای په خندا خندا د ملګری د هېرې کیسه کوي چې د موټر کلی ورڅخه هېره سوي او دای پسې ګرځيږي.
ولا دغه مرض نه مانه، بلکې ډیرو ځوانانو پیدا کړی. لار ځوان سره مخ کیږي، دوی وایي چې د هېرې مرض مزیات شوی. د یو ورځې یو ډاکټر کور ته بوولي ولو، سر را ووتو، کلی جنو راکوه د موټر سخت ډیر وګرځېدو. یو ساعت دوه ساعته ماتلسو. بل وار چې ګورو ډاکټر د باندې راوتلی، موټر یې چلان کړی، د موټر بېرته راکته سوی ده. په کلی پسې ګرځېدو چې زما کلی چې ده کنه، خلک ته دې دغه ستونزه کې ګیر دي.
رحمت الله مرجان خیل د غزنی ښار یو بل ځوان دی. دای هم د خلکو د حافظې له خرابوالي شکایت لري، خو د خپلې حافظې د کمزورۍ کیسه کوي.
تیره ورځ مې ورور د دېګ مساله، هغه د دې مسالې کاروبار کوي. ښار خواته تلم، وای دغه مساله به یو چاته ورکي، موټروان دغه ولسوالۍ ته وړي. زه چې کله ورنم هغه مساله مې ورته تسلیم کړه، ورور مې راته وویل 2500 افغانۍ به مې ورچره واخلي. کله چې مې مساله ورته تسلیم کړه، نور په خپله مخه ورچره رالم. ورور مې زنګ راته وکړ، وایي مساله دلته تسلیم کړه. مالو وای نو پیسې دې نه دي ورچره اخیستې. مالو ولا پیسې مې نه دي اخیستې. وایي ویل مال هېرې مې سوې. بېرته ورلم. کله چې ورنم، موټروان د موټر په جنګله باندې ولاړ ده. مال زوی مړی، پیسې دې نه کړې. اولاد ما مې هېرې سوې.
دا چې په غزنی کې ګڼ اوسیدونکي دلته د حافظې له سخت خرابوالي څخه شکایت کوي، نو ډیری روغتیا پالان هم په دې باور دي چې د خلکو هېره زیاته سوې ده. د کمزوري اقتصاد، رواني فشار، ناسمه غذا، ورزش نه کول، بیکاری، غریبۍ، سخت ګرانۍ، ټولنیز او هر اړخیز ځورونی د دې لامل شي چې د خلکو هېره ورسره زیاتېږي، او دا تر بل هر وخت په دا دوو کالو کې زیات سوې دي. ډاکټر عبدالجمیل بشیری د عامه ناروغیو متخصص دی.
په ټوله کې د حافظې په زیان باندې درې عمده لاملونه یا فکتورونه پرې کې رول لري، چې هغه د منظم سپورت نشتون ده، د منظم استراحت نشتون ده، د متوازنې غذا نشتون ده، او د دې تر څنګ ټولنیزې رواني ناخوالې د دې باعث ګرځي چې حافظه زیانمنه کړي، او په پایله کې د هېروالي ستونزه له سړي سره دایمي مل واوسي.
متخصصان هېره د انساني ژوند لپاره تر ټولو ناوړه ستونزه ګڼي، او وایي له دې سره د ژوند ټولې چارې ټکنۍ کېږي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
3000 نوي
او ولزره اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
او سم ستاسی بیا لا بیل را رسیدلی پیغامونه.
ستاسو لا پیغامونو
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادي امارت یو کارکونکو يم. زما له ټولو طالبانو څخه دا خواهش تل مسرانو څخه چې دغه د پاکستان پر بارډر پر بولدک سے کم ګڼه ګوڑه یې او کم بدل دغه لغړیانو یې شی ده، هیله ده چې دا دوی غور وکړي، ځکه چې د دې له وجې څخه مریضانو ته او زنانو ته او کوچنیانو ټولو ته تکلیف رسیږي او دونه بد د آل یې شی ده د پاکستان د حکومت په همکاري سره چې نور تر دې باید بالا مسلمانان نه بې عزته کېږي او نه بې عزته شوي دي. الله پاک دې وکړي چې زما پیغام تاسو ته ورسیږي او تاسې ټولو اوریدونکو ته ورسوي. وسلام.
سلام تاسو ته، ستاسو کارکوونکو ته دغه پیغام که زمونږ نشر کې ایران کې مونږ سره ډېر ظلم کېږي او مونږ پاس زه خپله شخصا پاسپورټي راغلی یم، ډېر خلک دي زمونږ پاسپورټي راځي او اوس پاسپورټ نه چلېږي. پاسپورټ یې ورته پاسپورټ چورو کې درته پاسپورټ په دغه د افغانستان میخوره، اینجا نه میخوره، یا د ویزاش کوي چلېږي نه. دا که زمونږ د مقامات پورې ورسوي کوشش وکړي و ډېر ظلم روان دی.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټوله کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. ستاسو د راډیو څخه موږ د مخکې د بندېدو ډېر ښه برخمن وو، نو اوس موږ د واکمنو چارواکو څخه دغه هیله ده چې ستاسو راډیو بېرته په افغانستان کې فعالیت شروع کړي او خپرونې یې خپل پر رسمي وخت باندې شروع شي. موږ اوس داسې یو لکه کاڼه یا ړنده چې یو، نو موږ غواړو چې بېرته ستاسو راډیو یې لاسي.
تاسو دا راډیو زه د شپږو کالو نه اورم، مخکې په پاکستان کې وو، اوس افغانستان نه راغلی وو. د شپږو کالو مې کېږي چې افغانستان نه راغلی وو. دلته ستاسو دا راډیو ما اورېدله د اف ایم د سپو نه، خو هغه بدبختانه چې بنده شوله اوس په لنډو سپو کې بېخي نه اورېدل کېږي. او که څه دغه کېږي خو دغه واټساپ ته لارې مونږ له دغه وکوي به د انټرنیټ هم ډېره کمي، خو زه کله ناکله بس انټرنیټ فریکه وو، هغې د لارې نه دا خبرونه اورو.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
ازادي راډیو اوري، تاسو هم کولای شئ هغه ډول چې درته یادونه وشوه خپل پیغامونه موږ ته راواسوئ. موږ ستاسو پیغامونه د ازادي راډیو په بیلابیلو خپرونو کې خپرو. د البته د واتس اپ شمیره 24 ساعته فعاله ده. هر ډول غږیز پیغام چې تاسو فکر کوئ د ستونزو په اړه دی او باید هغه د ازادي راډیو د سپو له لارې خپور شي، کولای شئ موږ ته راواستوئ. موږ به ستاسو همدا پیغامونه د ازادي راډیو په بیلابیلو خپرونو کې درته خپرو. هغه پیغامونه چې نه دي خپاره شوي او موږ ته رارسیدلي دي، پیاړه م کوئ، ساز دا پیغامونه خوندي دي او د ازادي راډیو په بیلابیلو خپرونو کې به درته خپر شي. زه به د واتس اپ شمیره راته یو ځل بیا تکرار کوم: 00422114201. بیا یې تکراروم: 00422114201. دا شمیره د ازادي راډیو ده. کولای شئ تاسو په هر محل باندې خپل غږیز پیغامونه په همدغه شمیرې ازادي راډیو ته راواستوئ. موږ ستاسو پیغامونه په بیلابیلو خپرونو کې په نوبتي شکل باندې درته خپرو. د دې خپرونې لویه برخه وبخښئ دویمه نیمه یې البته د ازادي راډیو یوې بلې اونیزې خپرونې تاندې څانګې ته جلا شوې ده، خو مخکې له هغې چې هغه خپرونه درته خپره کړم بیا هم یادونه کوم که چیرې د ازادي راډیو په څپو کې ستونزه وي، تاسو زموږ غږ نه اورئ. زموږ پر وېبپاڼه زموږ خپرونې ژوندۍ خپرېږي. 24 ساعته کولای شئ زموږ خپرونې زموږ پر وېبپاڼه باندې واورئ او تر خوا یې نور مهم مطالب پکې ولولئ. بیلابیل مطالب هم پکې شته، یعنی هغه څه چې د ازادي راډیو په څپه باندې تاسې په غږیز شکل باندې اورئ. که د لوستو مینوال وئ هغه د ازادۍ راډیو پر وېبپاڼه باندې هم شته، کولای شئ دا مطالب په تفصیلي شکل باندې ولولئ او خپل دوستانو سره یې هم شریکی. زموږ خپرونې پر یوټیوب چینل او زموږ په ټولنیزو رسنیو هم ځینې خپرونې البته شته، کولای شئ هغه هم ولولئ. ځینې سیاسي خپرونې بیا زموږ پر وېبپاڼه کې هم شته دی، هماغلته کولای شئ په تفصیلي شکل باندې. یوازې البته یو کلیک باندې په ډېره ساده بڼه باندې زموږ د خپرونې تاسې وګورئ او هم یې واورئ. وړاندې مې هم یادونه کړې وه چې د خپرونې دویمه نیمایي چې دا د ازادۍ راډیو یوې بلې اونیزې خپرونې تاندې څانګې چې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو خپرونه د هغې لپاره جلا شوې. خو هغه نه وړاندې په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. یو ځل بیا به هم ورګرځو د مهمو خبرونو لنډیز ته. په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو ماموریت وایي د طالبانو زورواکي پالیسۍ هغه ننګونې لا پسې زیاتې کړي چې د افغانستان خلک ورسره مخ دي. متحده ایالاتو دا خبره د ملګرو ملتونو او د اقتصادي همکاریو سازمان ترمنځ د عمومي غونډې له پریکړه لیک د هرکلي په مناسبت خپره کړې خبر پاڼه کې کړې ده. اعلامیه کې دا هم لیکل شوي چې د طالبانو زورواکۍ د مرستندویه مؤسسو هغه وړتیاوې محدودې کړي چې زیانمنو ته مرستې رسوي. لبلغاړي د بشري حقوقو څار سازمان لړنیوالې ټولنې غوښتي څو په طالبانو فشار راوړي چې د ښځو له حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. دې سازمان دا خبره نن په خپله ایکس شبکه یا پخواني ټویټر لیکلې. د بشري حقوقو څار سازمان زیاتوي طالبان وروستیو کې هغه درش پیتونجونې چې غوښتلې دوبۍ ته د لوړو زده کړو لپاره ولاړې شي له هوایي میدان راګرځولې دي. دې سازمان دوی یو لنډ ویډیو کې دا هم لیکلي چې واک تر طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته نجونې له ثانوي او لوړو زده کړو منع شوي، د دوی د کار مخه نیول شوې او د سفر ازادي ترې اخیستل شوې ده. تاکل شوې ده چې نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د ملي لوبډلو د 500 اورونو د روانې لړۍ درېیم ورسی لوبه وشي. دا لوبه د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې ده. په دې پسې د کرکټ جام آسیایي جام د اګست په 1 پیلېږي او له هغه وروسته بیا د 500 اورونو نړیوال جام د اکتوبر په 5 نیټه په هند کې شروع کیږي. د بیلاروس مشر الکساندر لوکاشینکا وایي د واګنر ملیشیا ځواکونو مرکز به په بیلاروس کې پاتې شي. دا د الکساندر لوکاشینکا لومړی وینا ده چې د واګنر د مشر یوګنی پریګوژین د احتمالي مرګ وروسته یې کړې ده. د واګنر په چوکاټ کې شاوخوا 10,000 وسلوال راغونډ شوي دي. او وروسته خبر ده چې د جرمني چارواکي د یوې ښي اړخي افراطي ډلې پر ضد د پلټنو په ترڅ کې په لسګونو وسلې او په لسګونو زره مهمات نیولې دي. داسې دا کېږي چې دې ډلې غوښتل د جرمني حکومت مسکور کړي. د جرمني عدلي وزارت پرون ویل چې تر دې مهاله 322 میله وسله، 340 میله جریحه دار وسایل او نږدې 1.5 لک مهمات نیولې دي. د جرمني سترې محکمې رایې شتله تورنه کړې ده چې په زور د جرمني سیاسي سیستم د نسکورېدو نیت لري. ډیره مننه چې دردم ګړې پورې را سره وي. او سم لښمنې سره سم تاندې څانګې د ازادي راډیو اونیز خبرونه چې د ځوانانو لپاره چمتو شوې ده.
تاندې څانګې د ځوانانو خبرونه. د تاندې څانګې درنو اوریدونکو سلام. دا دیونی په خبرونه کې په دې غږی کوچی ولې یو شمیر کورنۍ خپل ځوانانو ته ازادي او د انتخاب حق نه ورکوي. دا ځوانانو فردي ازادي سلبول او د کورنۍ لخوا پرې د غوښتنو تحمل کوم ستونزې رامنځته کولای شي؟ او که ځوانانو ته ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي؟ که تر پایه را سره وای دا پوښتنې به مو ځواب شي.
له کاله رانیولې خبر کولو تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل
چې د حق انتخاب کې دی باید مستقل واوسي. لویه ستونزه یې همدا ده چې موږ نوي سبق ته نه پرېږدي چې ورشو.
کله چې یو کس د ځوانۍ پړاو ته رسیږي په کور او له کوره بهر د ځینو ازادیو غوښتونکی شي، خو برعکس کورنۍ بیا په دې هڅه کې وي چې ځوانان تل د دوی خبره ومني او د دوی په خوښه ژوند وکړي. له سلیقې رانیولې تر خبرو او انتخابه باید د کورنۍ په خوښه وي. که چیرې کوم ځوان د خپل ژوند په مسایلو کې د کورنۍ ونه مني نو ګستاخ او بیادبه بلل کېږي او رټل کېږي، حتی په دې خاطر خو یې له کوره هم شړي. د پکتیا د اریوب ځاځیو ولسوالۍ اوسیدونکی بخت جان هیر او د کابل اوسیدونکي سمینا په همدې اړه راته غږېدلې.
همغه په سیمه کې دا مسایل ډیر دي. نسبت نور وخت اوس لکه کوم شوی دي، خو اوس هم شته چې یو ځوان خبر نه یو ځکه مثلا په زور ودور باندې وشي، نه ځکه د خوخ نه په زور ودور باندې شیدای پاینده کې ژوند سره ډیر مشکل وي. نه د سیوی چې لخپل ژوند څخه راضی نه وي، ژوند یعنی بیخي دومره وي چې ژوند سره دومره په مشکل کې چې ژوند ټول ورته تاریخ شي.
لکه څنګه چې زخپل مې وینم لکان جل کینډر لري سند سره مخ دي. له کاله رانیولې تر خبرو کولو تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل چې دوی ته حق نه ورکول کېږي چې خپله خوښه انتخاب کړي هم خپله په غاړه نظر ورکړي.
حاجی محمد ولی چې اولادونه یې ځوانان شوي وایي ځوانان باید د کورنۍ په خوښه ژوند وکړي، دا ځکه چې د کورنۍ مشران تر ځوانانو د ژوند په مسایلو ښه پوهیږي.
ځوانان غواړي چې ازادي واخلي، دا باید دوی ولري، خو باید مشوره د مشرانو سره وي، ځکه مشران عمر تیر کړی، وخت تجربه لري او هر څه دوی ته معلومات دي. نو ځکه د کشتارانو ته وایي چې باید داسې کار وکړي چې د هغوی خبره باید ومني د مشرانو.
خو ځوانان بیا وایي هغه زمانه چې د دوی پلرونو پکې د ځوانۍ ژوند کړی له اوسني وخت سره ډیر توپیر لري، نو ځکه باید دوی ته د حق ورکړل شي چې له حال سره مطابق ژوند وکړي. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل نیک محمد زکی وایي دا د ستونزې د حل په خاطر ښه ده چې کورنۍ او ځوانان د یو بل په وړاندې تعادل وښيي.
کورنۍ باید دغه رواجونه باید مات شي، دا باید په نظر کې ونه نیسي. د موږ په ټولنه کې رامنځته شوې ستونزې اکثره له دې نه دي. مثلا موږ ډېرې پېښې په لرې پرتو سیمو کې لرو، کومې جنې ځان وژلی، کوم ملک ځان وژلی. زیاتره همدا چې موږ علت پوښتو هغه همدا اوس چې په خپله خوښه یې واده نه وي کړی. دا ستونزې باید لرې شي، له منځه لاړې شي. یو څه باید ځوان ښه شي، یو څه باید کورنۍ ښه شي.
د غزن نیازی په باور هغه کورنۍ چې خپل ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي عقدی کیږي او په وروسته ژوند کې لا کورنۍ سره چلند ترخیږي.
کله چې مثلا یو ځوان خپل کورنۍ ته خطر هغه وخت پورې چې درته پورې خود کفا شوی نه وظیفه نه لري، هر څه کورنۍ را جوړ کړي می ځان ته بیل د کورنۍ ته محتاج وي، په دغه وختونو کې د چې کورنۍ هر څه د باندې تحملوي او خیر دی یا تخت یا بل څه نشي کولای. خو کله چې د خود کفا شي، مثلا وظیفه واخلي یا بل څه له کورنۍ نه لاس اخلاص شي، په دغه وختونو د چې هغه وغدي هغه کینه چې سره په زړه کې دي، نو زیاتره وخت په غره برسېره شي چې بیا ډېر بد واقع به مول لري. هم له خپل کورنۍ سره، خپل مور او پلار سره، یا تاسو نه وخت به سره مړ ژوندې وشکېږي، سره حق کول او سره دښمنۍ ته خبر ورسېږي.
فرید ایان بیا د دې ستونزې د حل پاړه وایي هغه مسایل باید په ژوند کې تشخیص شي چې ځوانان یې پاړه فیصله کوي، او هغه مسایل هم باید معلوم وي چې د کورنۍ خوښه او مشوره پکې مهمه وي.
موږ ټولنه کې هغه مسایل اول باید تشخیص کړو چې کم حق باید ځوان ته ورکړل شي، چې دغه حق انتخاب کې دی باید مستقل اوسي. شک پرته موږ داسې څه نشو ویلی، او دا باید ومنو چې داسې ځینې پرېکړې، داسې تصامیم شته دی چې په هغې کې د مور او پلار ونډه اخیستل ضروري دي او اړتیا ده. که نه
غزن نیازی وایي دی په خپل کور کې له داسې مسایلو سره مخ شوی چې کورنۍ نه غوښتل هغه کار وکړي چې د ده خوښه پکې وه. خو دا چې د څنګه خپلې ستونزې حل کړي راته وایي.
په افغانستان کې افغاني ټولنه کې هر ځوان ورسره مخامخ ده. زه خپل ورسره پخوا مخامخ وم، اوس هم ځینې شیان شته چې ورسره مخامخ یم، خو زه همیشه کوشش کوم چې په یو دلیل یو منطق او چې په هر ډول وي هغه څه چې خپل زړه مې غواړي هغه خپل کورنۍ دې ته راضي کوم چې هغه راسره ومني. نو ورسره دلیل وایم، منطق ورسره وایم، او بیا یو څه شکر د دغه پر ما د خدای رحم دی چې زما مور او پلار او ورونه کورنۍ چې زما ټوله ده زما خبرې ته غوږ دي او زما دلیل اوري او زما په خبرې باندې فکر کوي.
دا چې ولې ځینې کورنۍ خپلو ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي، دا ازادي نه ورکول کومې ستونزې رامنځته کولای شي، او که ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي. په همدې اړه مې له ارواپوه استاد زیول حق شم سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. کله چې یو څوک زلمی کېږي هغه غواړي ځینې ازادۍ ولري په کور کې، هغه که د سټایل ازادي وي، هغه که د خبرو ازادي وي، هغه که د انتخاب ازادي وي. خو په افغاني ټولنه کې ډېر کله ځوانانو ته دغه ازادي نه ورکول کېږي. ولې؟
موږ په ټولنیز لحاظ په تیرو موډلونو کې ژوند کوو. زمونږ الگوې او اصلي هغه د ژوند شکلونه او سبک تر ځانګړي بریده پورې پخوانی دی. دلایل ورته دا لرم چې زړواکي حاکمه ده، د زړو واک ډېر دی، پلار واکي ډېره حاکمه ده. په کلیوال ژوند کې هماغه سبک او اسلوب ټول دا دی چې د مشر او د کشر تر عنوان لاندې یو ځانګړی شکل جوړ شوی نظام منځته راغلی دی چې د ځوانانو لپاره او د کشرانو لپاره یو ځانګړی ځای تعریفوي. هغه ځای کې چې دوی واوسیږي، بیا د دوی لپاره ځانګړي محدودیتونه دي چې دغه محدودیتونه نشي وتلی. د هغې جملې نه یو شمېر یې همدغه دي چې مثلا موږ حق نه لرو د هغوی په وړاندې خبرې وکړو، د هغوی په وړاندې خپلې د خوښې او د خپل انتخاب موارد یاد کړو یا پرې باندې ټینګار وکړو چې موږ یې نن د ازادۍ په سلبولو کې را اخلو. عمده بحث همدا دی. بیا تر څنګ نور ځینې حاشیې بحثونه شته. هر څومره چې عقدې په مشرانو کې ډېرې دي، غوټې په هغوی کې ډېرې دي، هماغومره بیا په ځوانانو کې ډېرې انتقال کړي دي. محرومیت هماغومره ډېر ایجادولی شي او ایجاد کړی دی. داسې مثال ورکولی شم لکه د کالو کالوی او د بدن زین کسان یا ډنګر شوی دی کالی پک لوی پات شوی دی یعنی دا جوړښتونه هم داسې دي لکه جوړښتونه لوی دی دوی پک کولی شي وخوځيږي زین کړي قید راغلی دی چې پک نش خوځیدلای یو شی چې په هدا مونږ په کلیوال او خپل عام سب کې د ژوند ډیر کم لرو البته ټولنیز انساني په هغه کولی شي مونږ سره کومه کچ نشته بده سفر
کچری یو څوک زلمه کیږي او هغه ته په هغه مواردو کې چې دی غواړي خپل ازادي ولري او ازادي ورنکړل شي کوم ستونزې رامنځته کولی شي په کور کې په ټولنه کې
د لوی نه شروع کوم لوی ستونزه به دای چې بیرته مونږ د سروهلې غوټه شوي عقدایي ناپوهې او هم دغه ډول جوړ شوی ټولنه سره مخ کیږي راتلونکي یعنی دا همغه نسل دی بیرته چې په همدغو شکلونو قلبونه کې بیرته ژوند کوي حال دا چې دا مطلوب نه دی دا شی غوښتنه دا ده چې په لویه کچه باندې زموږ نوي نسلونه زموږ ځوانان په بل ډول باندې وشي کولی ژوند وکړي په نوي سبک لوی ستونزه یې همدا ده چې مونږ نوي سبک ته نه پرېږدي چې ورشو دا یو دویم په منځنۍ کچه باندې په بیلابیلو بنسټونو کې په بیلابیلو د اړیکو په شکلونو او ډولونو کې په داسې یو وضعیتونو کې واقعي و چې خپله پاتې رزو پکې د همدې کسانو تاسو عمومي فعالیتونه نوښتونه اراده والی یا خپل اراده پالنه فکر پالنه او دا شین به کم ګوري د ډیر بل لوی خطرناک ستونزه ده ځکه دوی په قلبونو کې دي قلبونو کې دا شین مطرح نه دي استن محتوا مطرح نه ده په لګ وړي کچه باندې بیا د کورنۍ او د افرادو د اشخاصو مسأله ده هر وګړي کې کېدلی شي ځانګړي تاثیر ولري دوی په ځانګړي ډول سره متاثر کی یو خاص کرکټر ورته جوړ کی چې دا کرکټر بیرته کولی شي یو ټولنیز شخص په توګه په خپل ټولنه کې بیت موثر او اغیزمن ووسی همدغه اغیز انتقال کی خپل پلرونو نه خپل اولادونو ته همدغه غوسی همدغه فشارونه همدغه رواني تکلیفونه له یو نسل بل نسل ته انتقال کی دوی همدغه وسیله ووسی په اړیکو کې هم دا څرګندیدلی شي په ورځنۍ چارو کې هم څرګندیدلی شي په بوختیاو کې څرګندیدلی شي په رواني او عاطفي ډولونو کې کاملا څرګندیدلی شي تاریخواله د اندیزې ګنده ده
او ورسته پښتنه دا کوو موږ چې ځوانانو سره خبرې وکړي او د کورنۍ له مشرانو سره خبره دا و چې یو څه بیت ځوانان د مشرانو ومني او یو څه بیت مشران ځوانانو ته ازادي ورکړي اوس که مشران ازادي ورکوي په کومو برخو کې به دوی ته ازادي ورکړي په کومو برخو کې دوی مثال د مشورې یا د ځینو مسایلو د تحمل حق لري
د ډیره طبیعي ده مونږ په تاریخ کې د هر ټولنې لیدلې دي چې داسې وضعیت سره کله د بدلون مخ کیږي مخکینی پخوانی نسل په خپل ارزښتونو ټینګار کوي نوی نسل په نوو ارزښتونو ټینګار کوي اما دا چې اوس کم شیان ورسره ومني او کم شیان ادامه پیدا کوي دا په هر ټولنه کې فرق هم کوي او ډېره سخت هم ده چې سړی ووایي کلیاتو کې سړی داسې ویلی شي چې ځینې ارزښتونه ډېر شخصي دي په شخصي مفکوري منطق پورې مربوط دي چې یو زلمی نن په ښار کې و پوهنتون کې و په کار کې و په دفتر کې د رسنۍ له لارې په اړیکو کې یو نوی شی زده کوي یو ځانګړی منطق پیدا کوي د دې منطق ردول د دې منطق له منځه وړل او په دې باندې مثلا فشار راوړل سرکوب کول کېدی شي د حل لار نه وي اما دغه اوس الګو یا موډل دا اخیستل کېږي چې د اکثریت معاصر افغان هویت باید پام کې ونیول شي د هغو ارزښتونو په بنا باندې زموږ معیار وټاکل شي او خپل مثلا خپل شخصي ژوند ته هم که ارزښتونه لرو که سمبولونه لرو مثلا که قواعد لرو هماغه په کتو سره انتخاب کو تر هغه کې تفاوت لري ډیر تفاوت ونه لري معاصر افغان موډل دا دی چې موږ د ښار او د کلو ترمنځ یو منځنۍ میانګین انتخابولی وسو او هغه ته ورته خپل د ځوانانو د مشرانو ارزښتونه او سمبولونه او هنجرونه ارزولی وسو
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
په دې خبرونه کې مو د داسې یو ځوان له ژونده خبرو چې ډېر عمر یې د کتابونو تر څنګ تیر کړی او تازه یو کتاب هم چاپ شوی
تر اوسه پورې چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی ډېر زیات ترینه خوشحاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی
کورنۍ حاجي محمد نوم پرې ایښی نږدې ملګري قاري ګل بولي خو په فرهنګي حوزې کې د سپین سهار په نوم مشهور دی
نوموړی په 1986 میلادي کال کې د لوګر ولایت مرکز پولیالم اړوند په سپیس کلی کې زیږیدلی دی. په ماشومتوب کې د جګړو له امله له خپل کلي او کور څخه پېښور ته کډوال شو. هلته یې د دیني زده کړو تر څنګ ښوونځی هم ولوست. له کمپیوټر سره یې ځان آشنا کړ. په کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو، خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو. سپین سهار وایي دی د پلار یو زوی و او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دی د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولیږي.
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي، راته وایي چې پلانې ماته داسې وویل چې ته دې په دې زوی باندې سبق وایې، دی یو دی نو تاسې به بیا خورئ څه شي چې دی سبق ووایي. یعنی له هغوی سره داسې ذهنیت و څوک چې سبق ووایي وخت ضایع کوي، هسې هغوی بیا خپلې کورنۍ ته ښه روزي نشي ګټلی. ځکه زموږ ډېری خلک چې دي هغوی په عربو کې مسافر دي، نو هېڅ اړتیا دې ته نه وي چې هغه دې یو څه سبق ویلی وي، فقط بس ویزه ده او ورزه هلته کار کوه او کورنۍ ته پیسې رالیږه. نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم و چې زه باید حتماً زده کړې وکړم او خلکو ته وښایم چې نه، یوازې د زده کړو له لارې نه ته ښه ژوند کړی شي.
سپین سهار وایي په پېښور کې تره ده ته د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تورې درلودل او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ. له دې وروسته یې د پلار د واشنا په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده.
نو په لومړۍ میاشت کې چې موږ کوم کار کړی و او کومې پیسې راغلې وې، زما برخه پکې 1100 که 1500 کلدارې رسېدلې وه. یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه له همدغه 1100 کلدارو نه پیل شوې وه.
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خپرندویه ټولنې سره کار پیل کړ او په دې خپرندویه ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز، ډیزاین او ایډیټ کړل.
ما د کتابونو په منځ کې چې کومه زندگی تیره کړې ده، په دې جریان کې ما سلګونه، حتی ویلی شم چې زرګونه کتابونه لوستلي دي او مخکې له چاپ نه مې ډیری کتابونه لوستلي دي. ځکه ډیری کتابونه به ما مخکې له چاپه ایډیټ کول، د جملو جوړښت، روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې. دغه راز مې ډېر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي او سلګونه کتابونه مې نور ډیزاین کړي دي چې د هغو کې د کتابونو پښتې او د کتابونو متن دا هم راځي.
سپین سهار وایي له کتابونو یې د ګټور او خوشحاله ژوند بڼه زده کړې او دا یې هم زده کړي چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایطو سره تعامل وکړي.
په دې جریان کې ما له کتابونو نه داسې څه زده کړي دي چې هغه په عام ژوند کې یو څوک نشي زده کولی. کتابونو د ښه ژوند لوری راښودلی دی، د ښه ژوند بڼه یې رازده کړې ده او دا یې راښودلی دي چې ژوند هسکې ټیټې لري. که چیرې ته په ژوند کې هسکې ټیټې ونه لرې، لوړې ژورې ونه لرې، مانا ته ژوندی نه یې. او همدغو خبرو ما ته له ستونزو سره د مخامخ کېدو او بیا له ستونزو سره د چلند بڼه هم رازده کړې ده چې له ستونزو سره څه وړ چلند وکړمه، څنګه مې ستونزې حل کړمه او څنګه بهترین خوشاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو تر څنګ خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی چې په دې کتاب کې خپلې او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړې دي راټولې کړي چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی و او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی، وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي، خپلو هدفونو ته ځان رسولی او د ښه ژوند څښتنان کېدی شي.
ما چې په کتابخانه کې کوم 19 کاله عمر تیر کړی دی، د زاړه ماین د دښتونو زاړه کتابچه، د هغه عمر حاصل او یې بردی چې ژور لیدونه په کې راټول شوي دي او په دې کې شاوخوا 3850 ژورې خبرې او د نړۍ مشهور متلونه او نورې ژورې خبرې دي چې پوهانو له لسګونه کلونه تجربې وروسته لیکلې دي او د هغوی د تجربو نچوړ ما په وړو وړو کرښو کې راټول کړی دی چې یو وړه کرښې کولی شي د یو چا ژوند ور بدل کړي. مثلا که چیرې یو ځوان په تورو تیارو کې راګیر وي، د نهیلۍ ښکار وي، د دغه کتاب وړې وړې کرښې کولی شي چې ژوند یې ور رنګین کړي او وی ځلوي. او په دې کتاب کې د پوهانو د تجربو هغه حاصل په وړو وړو کرښو کې راټول شوی دی چې هر کرخه زما په اند باندې ژوند بدلون کړه. زه د اورهان پاموک د یو کتاب د سر خبره هر وخت ملګرو ته کوم چې هغه پکې د کتاب په پایل کې لیکلی دي او ما یو کتاب ولوست، زما ژوند را بدل کړ. بالکل کولای شي کتابونه د انسانانو ژوند ور بدل کړي، په ځانګړي ډول په داسې حالاتو کې چې انسانان د نهیلۍ ښکار وي، نهیلی شوی وی ډول ډول خفګانونه ولري. کتاب یوازینی شی دی چې هغه کولی شي یو څوک له دغه ډول نهیلوی نه راوباسي، ژوند ته وهڅوي، مینې ته وهڅوي، خپل ځان ته ورپام کړي. د دې کتاب له لوستلو ځوانان زده کولی شي چې څنګه په ناخوالو کې ژوند وکړي، یعنی دا ور زده کوي چې په ناخوالو کې هم ژوند کېدلی شي، یوازې د هڅې او هیلې لمن چې پرې نږدي.
مننه سهار صاحب، که دا راته ووایه چې دا محتوا مو څنګه راټول او کتاب کړه.
ما به چې کله هم په کتابخانه کې کتاب لوستل، ډېر کله به ما له چاپ وړاندې کتابونه لوستل، چې یعنی هغه کتابونه به لا چاپ شوي نه ول، موږ به دا هغه پروف لوستل او ایډیټ کوو بم. ما به د کتابونو همدغه ژورې خبرې له ځان سره یادې کولې او لیکلې به مې، او کله کله به مې په خواله رسنیو کې هم له دغو کرښو نه یوه یوه کرښه خپروله. ډېری ملګرو زه وهڅولم او غوښتنه یې وکړه چې د کتاب په بڼه باندې دا چاپ کړو. بیا په 2022 کال کې موږ یوه وړه هڅه وکړه، یوه وړه برخه هم د دې کتاب چاپ هم کړله، خو هغه ډېرو خلکو ته مو ونه شوای رسولی د یو څه ستونزو له امله. بیا مو دا پلا مو کوښښ وکړ چې بشپړ د کتاب په بڼه کې دغه ټول ژور لیدونه چې ما راټول کړي دي دا چاپ کړو، چې درې برخې لري. یوه برخه ژور لیدونه دي، بله برخه خپل زوی ته د جاکسن براون د ژوند وړې لارښوونې یوه برخه ده، او بل د ټولې نړۍ له متلونو نه، ما د متلونو د نړیوالو متلونو یو غورچان راټول کړی دی چې هغه د ټولې نړۍ متلونه کتاب کې پخوا چاپ شوی دی، او ما دلته بیا دوباره د هغه یوازې غورچان راټول کړی دی چې شاوخوا 55 مخه هغه پکې کیږي، او ټول بشپړ کتاب 456 مخه دی. او زما په اند باندې که چیرې هغه ځوانان چې له مطالعې نه لري دي، یا مثلا نشي کړی چې ښه مطالعه وکړي، یا مطالعې ته زړه نه کیږي، دا کتاب کولای شي دوی په مطالعه باندې راولي، کتاب لوستلو ته وهڅوي، او له دې کتاب دوی دا زده کړي که چیرې موږ کتابونه ولولو، موږ هم کولای شو دغسې یو کتاب ولیکو، او یا داسې یو څه ترېنه زده کړی شو چې هغه زموږ خبرې د نورو د هرکلي وړ کړي. چې کله موږ نورو ته خبرې کوو، نو زموږ په خبرو کې داسې نوي څه وي چې هغوی زموږ خواته راکاږي، او زموږ خبرې ورته نوي او زړه راښکونکي ښکاره شي. دا ډول تاسو به لیدلی وي ډیری ځوانان د خواله رسنۍ هم له کتابونو لرې کړي دي. که چیرې دغه ډول خوندور کتابونه چې د هغو هر یوه کرښه دومره راښکون ولري چې هغه دی اړ کړي دي ته چې کتاب ولولي، نو دی بیا کولی شي چې نور کتابونه هم ولولي، او له ځانه داسې یو څوک جوړ کړي چې په راتلونکي کې دی په خپله یو ښه لیکوال شي، او یا په دې ټولنه کې یو ښه اغیز ولرلی شي، ښې پرېکړې وکړی شي، او د خبرې تنور خلک غوږ ونیسي.
تاسو مخکې هم په خپلو خبرو کې دا یادونه وکړه چې دا کتاب د ځوانانو لپاره ډیر څه لري، خو غواړو لږ نور معلومات هم راکړي چې ځوانانو ته نور څه دی پکې.
د زاړه مین د دښتونو زړه کتابچه کې څومره وړې وړې خبرې راټولې شوې دي. په هغو کې ډیری د ځان جوړونې په اړه باندې دي چې څنګه یو څوک کولی شي خپل ځان ته پام وکړي او خپل ځان جوړ کړي. مثلا په دې کتاب کې یو خبره ده د چارلي چاپلین چې زما ډېره زیاته خوښه هم ده. د ځان په اړه د هر چا لومړنی مسؤلیت دا دی چې پرېنږد بې وزله او بې پیسو شي. یو ځوان هله خوشحاله ژوند ته رسېدلی سي چې د اقتصادي خپلواک شي. تر چې یو ځوان اقتصادي خپلواکي نه وي ترلاسه کړي، ته خوشحاله ژوند نسی لرلی. په دې کتاب کې داسې هڅونکي خبرې شته چې هغه ځوانان هڅوي چې څنګه خپل ژوند په خپله جوړ کړي. ډېری ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه د خپلو خپلوانو لاسونو ته ناست وي، د تره ورور پلار، حتی د موبایل د کریډیټ لپاره هم دی پیسې نه لري، ځکه د کله هڅه نه ده کړې. داسې خو په دې کتاب کې داسې خبرې شته چې هغه وړې وړې خبرې یوه کرښه د ژوند بدلولی شي، او ژوند بڼه یې یو ښه لوري ته سیده کولی شي.
مننه سهار صاحب، که اوس د کتاب یو څو ښې خبرې را سره شریکې کړئ.
زه به یو څو ژور لیدونه هم تاسو ته ولولم. یوازې وروستۍ پوړۍ ته د ختلو کوښښ مکړه، هلته چې ورسېدې له بیرته راښکته کیدن پرته بله لار نشته. په هره پوړۍ کې خپل خوند دی، ژوند پکې وکړه او خوند ترې واخله. یا دا هره ورځ داسې څه ولوله چې هیڅوک یې نه لولي. د داسې څه په اړه فکر وکړه چې هیڅوک یې په اړه فکر نه کاندي. داسې یو کار وکړه چې هیڅوک یې کوم ته په اسانۍ زړه نه ښه کوي، هیڅ خوند نه کوي چې انسان تل د نورو پیښې وکاندي. په خپل زړه کې دې تل داسې یوه هیله ګرځوه چې له نهیلۍ دې راګرځوي. موخو ته د رسیدن لارې اغزنې دي، که وی نه زغمې نشي ورسېدی. او تر ټولو خوندوره یې دا چې مثلا د یو ځوان ژوند په ډېر اسانۍ باندې که چیرې دی لږ ژور فکر پرې وکړي او دغه یوه دوه کرښې ولولي، نو د ده ژوند ور بدلولی شي. د نورو لپاره ژوند مکوه، تباہ کوي دي ژوند پر هغه تر ټولو ډیر غمیدلې چې د ځان په اړه د نورو په انګیرنو پسې ګرځي مګر ډیر ځوانان به تاسو لیدلې وي چې هغه ژوند د دې لپاره کوي ل ډیرو خو کارونو نه په دې خاطر باندې راګرځي چې وای تو درې پلانکای به څه وای تو درې خلک به څه وای خپلوان به مې څه وای د دې د هغه نوښت هغه کومه ماده چې په دې کې وي یا دې په اړه باندې فکر کولای شي یا دې د غتوان لري چې هغه کار وکړي شي دغه د خلکو خبرې لدینه راګرځوي نو کچېری دغه چې وړي وړي خبرې دې په کتابونو کې ولولي زه ډاډم چې دې به خپل لار په خپل ځان ته سیده کوي او خپل پریکړه په خپل کوي
درنو اوریدونکو د تانی څنګ د خبرونه هم دلته پېت رسیږي تر بیا خجوند ولري
سلا بند وید میں کدے ون لا خوخدے بن کڑے ندے دتو بے ون دزڑگی نا کلاری میں دلی دو دا درزوی میں سبی وار دستینے ون چی گل چنرا باندی سیل دا گلو بن خلاص کلو دا خیالونو گل کدی ور بدلی دل کی دا دنیا زاہد ٹولا لکڑ زان پسرا پوری دا کوٹی ور بکت کی دی دربان تت حجت زدے ہسی ہم سات مد کچھ اسرار پزڑ کی راشی جوڑ ترا کے ہوا چر ترا لری کی دش پے مین چنوان دیکھنا میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا تو مننا تا جوڑ و جلم خوبور میں نوا جوڑا ای نارا پوری ٹوکی کوی جوڑا ای نارا پوری ٹوکی کوی تم ربے خوندہ نمون میں نوا تم ربے خوندہ نمون میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھن میں نوا کامیاب بیما روم بے جوندنو تجرب میں نوا حاغ جہان کے با مجنون توائم حاغ جہان کے با مجنون توائم زہوما شقم خمز میں نوا زہوما شقم خمز میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھن میں نوا وای نوم دې څه دې ویم به پښتنو ما نام مې نه وای چې وې د خولي تر راتللو ژوندې چې وې د خولي تر راتللو ژوندې اسرار دمرا نصیب مې نه وای اسرار دمرا نصیب مې نه وای بیغم ژوندو وسوس مې نه وای مینا چې نوان دیخ نه مې نه وای بیغم ژوندو وسوس مې نه وای بیغم ژوندو وسوس مې نه وای مینا چې نوان